مشال رادیو دا او دا محل په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8:30 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زپا امیر ساحل درته خراغلاس وایم. په خبرونه کې د شمالي وزیرستان عملیات او د کډوالو ستونزې، د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او نيزه خبري غونډه، د افغانستان او پاکستان د مشرانو تازه غونډې او رابطې، پر پاکستاني او سخت دریځ ډلو د امریکا لخوا بندیزونه، د تحفظ پاکستان بل منظوري او په هلمند کې د روانې جګړې په اړه د رپورټونو ترڅنګ سندرې هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. لومړی د مشال رادیو خبری سرټ کې، د پاکستان پوځ داوه کوي چې د خو او بدو طالبانو له تفریقه پرته په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي. پاکستان وایي د شمالي وزیرستان ولست ترهګرۍ پر ضد قرباني ورکړې ده او دا چې د دوی مرسته د دولت ذمہواري ده. او په ختیځ اوکراین کې د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان تکتول شوي څلور غړي خوشي کړل شوي دي. بشپړ خبرونه. پاکستانی پوځ ویلي د شمالي وزیرستان عملیات د پاکستان د بقا جګړه ده او دا به په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره لار برابر کړي. دا خبره تیر ماښام د پوځ د عامه اړیکو آی اس پی آر ویاند میجر جنرال عاصم باجوا خبریالانو ته وکړه. د دعوه وکړه چې دا عملیات د ښو او بدو طالبانو له توپیر یا فرقه پرته کیږي. دا دعوه هم وکړه چې دا په هیواد کې د ترهګرو پر ضد تر ټولو لوی او همغږي عملیات دي. د پاکستان پوځ دا دعوه کړې ده چې په شمالي وزیرستان کې 11 نور وسلوال وژل دي. د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر بیګا وویل په وروستیو کاروایو کې د وسلوالو شپږ پټنځایونه هم ړنګ کړل شوي دي. آزادو سرچینو او وسلوالو د پوځ د دې دعوه پخلی نه دی کړی. هلته په میرامشاه کې ځینو کسانو مشال راډیو ته په ټلیفون ویلي چې دوی که په یوه یا دوه ورځو کې له سیمې ونه وتل نو له لوږې به مړه شي. دا کسان وایي ټوله سیمه خالي ده او بمباري روانه ده نو ځکه نشي وتلی. دوی وایي په سیمه کې شاوخوا اویا کسان بند پاتې دي. پاکستان وایي د شمالي وزیرستان ولست ترهګرۍ پر ضد قرباني ورکړې ده او د کډوالو مرسته کول د دوی ذمہواري ده. دا خبره تیر ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند تسنیم اسلم د ولیزې خبري غونډې پر وخت وکړه.
دا زمون خلق دی او دوی خپل کورونا د شمالي وزیرستان اپریشن لوچی پریخی دی او دا اپریشن زمون د محفوظه مستقبل د پاره کیږي. نو ځکه موږ له پکار ده چې د خلکو د مرستو د پاره رامخ کی شو.
تاسو مسلم زیاته کړه د پوځي عملیاتو د ځپل شویو لپاره دوی له هیڅ بهرني هیواد یا مرستندوی ادارو مرستې نه دی غوښتي. افغان ولسمشر حامد کرزی له شمالي وزیرستان افغانستان ته له ورغلي او کډوالو سره د سمدستي مرستو غوښتنه کړې ده. کرزی تیر ورځ په خپل راډیوي وینا کې ویل اړوند حکومتي ادارو ته یې سپارښتنه کړې ده چې بې کوره شویو کسانو ته د روغتیايي او نورو مرستو رسولو هڅه وکړي. د له افغان وګړو هم د شمالي وزیرستان له کډوالو سره د مرستې غوښتنه وکړه.
په تیر شتمنو او ملي سوداګرو ژغ کوم چې له دغو راغلو کډو کورنۍ سره د مرستې په منظور په خپلو سیمو کې مرستې راټول کړي او دغو کورنۍ ته ورسوي.
په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد د پاکستاني پوځ د عملیاتو له کبله شاوخوا 15 لک خلک بې کوره شوي دي چې پکې زرګونه افغانستان ته ورغلي دي. افغان ولسمشر حامد کرزی په هلمند ولایت کې د 2 ورځنۍ جګړې لپاره بهرني وسلوال ګرم بللي دي. تیر ورځ د ولسمشر له دفتره په خبره شوي اعلامیه کې ویل شوی. کرزی دا خبره د هلمند، فراه او نیمروز له قومي مشرانو سره د لیدو پر مهال وکړه. کرزی وویل بهرنیان له دې جګړې د خپلو اغراض او اهدافو لپاره کار اخلي او دا چې په جګړه کې بهرني وسلوال لیدل شوي دي. کرزی دا روښانه نه کړه چې کوم بهرنیان یادوي. خو تیر ورځ د کورنیو چارو وزارت ویلي ول چې په هلمند کې پاکستانی پوځیان له طالبانو سره د طالبانو په جامه کې جنګیږي. پاکستان په دې اړه لا څه نه دی ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یوناما په هلمند کې د جګړې پر مهال د ولسی وګړو پر مرګ ژوبلې ژوره اندېښنه ښودلې ده. تیر ورځ د یوناما په یو بیان کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یان کوبش له خولې ویل شوی دا په جګړه کې د ټولو ښکېلو خواوو ذمہواري ده چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ولسی وګړو ساتنې لپاره احتیاطي تدابیر خپل کړي. یوناما وایي یوازې د هلمند په سنګین ولسوالۍ کې د روانې میاشتې له 1 په روانه جګړه کې لږ تر لږه 1.5 ولسی وګړي وژل شوي او 15 ژوبل دي. بیان زیاتوي په موسی کلا، نوزاد او کجکی ولسوالیو کې هم د ولسی وګړو مرګ ژوبلې معلومات ترلاسه کړي دي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان هغه څلور غړي خوشی کړل شوی دی چې 13 میاشت په ختیځ اوکراین کې روسي پلاو او وسلوالو تښتولي ول. په دونیتسک سیمه کې د روسي پلاو بلتون پالو یو مشر وویل دا څلور کسان د دونیتسک ښار په یو هوټل ته رسیدلی دي. الکساندر برادای وویل د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان څارون کې په گاونډي نا آرام سیمه لوهانس کې د یاغیانو یو مشر نیولې ول. په کیف کې د یاد سازمان یو چارواکي هم د څلورو کسانو د خوشی کولو په خلای کړی دی او ویلي دی چې دوی یو ډیر شورت زورکول. مارک اترینګټن د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د هغو څلورو نورو غړو د برخلیک په اړه اندېښنه وښوده چې دا کېږي د می پر یو دیرشمه په ختیځ اوکراین کې روسي پلاو بلتون پالو تختولی دی. د اروپای ټولنې مشران نن سره ګوري چې په ختیځ اوکراین کې د بحران پر سر پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو یا نه لګولو په اړه خبرې وکړي. د برسلز د سرمشریزې پر موقع د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پر روسیې غږ کړی دی چې په راتلونکو ساعتونو کې په اوکراین کې د بیلتون پالو د بې وسلې کولو لپاره اقدامات وکړي. تېره ورځ د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو پر روسیې غږ وکړ چې په لفظي توګه نه بلکې په عملي اقداماتو د ده د سولې د پلان ملاتړ وکړي. ټاکل شوې ده چې دوه میاشتې مخکې د عراق نوی منتخب شوی پارلمان د جولای پر لومړۍ غونډه وکړي چې د نوي حکومت جوړول پیل کړي. دا اعلان د ولسمشر جلال طالبانی لخوا په پرونی خپور شوي فرمان کې راغلی دی. پر عراقی وزیر اعظم نوری المالکی نړیوال فشار دی چې د هغو سونی وسلوالو د ملاتړ مخنیوي په مخه لا نور جامع حکومت جوړ کړي چې د هیواد شمالی ښارونه نیولی دي. دا پیغام یو ځل بیا د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ تیره ورځ بغداد ته د سفر پر وخت ورساوه. مالک له هیګ سره ومنله چې د القاعدې بیل شوې د عراق او شام اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ماتې لپاره سیاسي او پوځي اقدامات پکار دي. په عین وخت کې عراقي ځواکونو له وسلوالو د تکریت ښار د واک بیا ترلاسه کولو لپاره حمله کړې ده.
سلام پختونخوا
زموږ غږ په منځنۍ سپه شپږ سوه یو ویشت کلو هرتز او زموږ ټولې خپرونې په www ټکی مشال راډیو ټکی کام هم اوریدای شي. د پاکستان پوځ وایي د شمالي وزیرستان عملیات د پاکستان د بقا جګړه ده. هلته په وزیرستان کې بند پاتې خلک وایي د خوړو له کمښت سره مخامخ دي. پاکستان وایي د شمالي وزیرستان ولس د ترهګرۍ پر ضد قرباني ورکړې ده. د افغانستان او پاکستان د مشرانو وروستۍ لیدنې او رابطې څه معنا لري؟
څنګه مشرانو سره هم خبره تر شروع شوې ده او دا ښه خبره ده ځکه چې کوم مفاهمت چې دوی کولی شي شاید چې بل څوک یې په دغسې موثر ډول ونه کړی شي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جماعت الدعوه په ګډون پر درو نورو پاکستاني ډلو بندیز لګولی دی. آیا دا بندیزونه ګټور دي او که څنګه؟
که بندیز هم لګي نو هغې نه پس بندیزونه په یو نوم په بل نوم باندې کار شروع کیږي.
افغان ولسمشر حامد کرزی ویلی په هلمند کې بهرنی وسلوال د افغان ځواکونو پر ضد جنگیږي. دا نور سره د سندرو په سلام پښتونخوا کې اوریدای شئ له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته راځو. د پاکستان پوځ داوه کړې ده چې د ښو او بدو طالبانو له تفریقه پرته په شمالي وزیرستان کې عملیات کوي. د مشال راډیو خبریاله رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرخه ده. رابعه، دا ما چې څه خبره وکړه همداسې ویلي دي د پاکستان پوځ؟
پامیر د پاکستان پوز د مطبوعاتي ادارې ویان چې میجر جنرال آسم باجوا د پرون هغه په پینډې کې مطبوعات سره په خبرو کې ویلي وو چې اپریشن سروې اس د پاکستان د بقا جنگ دی. غونډ کام او مطبوعات له په یو ځای لپاره خپل کردار لوبول وی. د دا خبره هم وکړه چې حقانی نیټورک سره سره ټول ملکی او غیر ملکی ترهګرو خلاف ګیره به تنګه کړی شي او ګیره تنګه کړی شوې ده او بغیر د څه امتیاز د دې خلاف کاروایی کیږي. دا هم خپل خبرو کې میډیا سره اوویل چې تر اوسه پورې د دې معلومات تر مخه په شمالي وزیرستان کې اوزبک او چیچن وسلوال موجود دي. مطبوعات سره دا هم وویل چې سلیش ترهګر د تختیدو په وخت نیول شوي دي او په دې اپریشن کې د پاکستان پوځ لس اهلکاران چې دي هغه وژل شوي دي او اووه زخمیان دي. میجر جنرل آصف باجوا وینا دا هم وه چې زرد از اپریشن کامیابۍ سره به چې دی ترهګري ختمه شي دا د ملک د بقا جنگ دی. دوی چې تر اوسه پورې لا ځمکنۍ کاروایي د ترهګرو خلاف د وسلوالو خلاف نه ده شروع کړې شوې. مطبوعاتو سره په خبرو کې دا هم وویل چې د ترهګرۍ د کمی غټ پیخو مرکز چې هغه شمالي وزیرستان دی چېرته نه چې بدا منصوبه بندي به کېده دا هم وویل چې پاکستان افغانستان مشر والی سره خبرې اترې کړي چې طالبانو ځایونه چې کوم دي هغه تباه کړی شي خو دی وایي چې لا تر اوسه پورې څه مثبت جواب نه دی ترلاسه شوی وسلوالو په حق له ده وویل چې تر اوسه پورې درې سوه اوویشت وسلوال وژل شوي دي او یو سل څلوېښت پټنځایونه چې دي هغه ولا تباه کړی شوي دي د کډوالو په اړه دې زیاتې کړې چې تر اوسه پورې څلور نیم لکو نفیات چې دي هغه کډوال په بنو ریای خان او په لکی مروت کې چې دي هغه رجسټرډ شوي دي
سمه د ډېره زیاته مننه رابعه اکرم خان را سره د ټلیفون په کرښه و پاکستان پوځ وایي چې له درې سوه زیات وسلوالې په ضربیاز اپریشن کې وژلي دي البته د دغې داوو پخلی آزادې سرچینې وسلوال لا نه کوي پاکستان ویلي دي چې د پاکستان پوځ بیګا ویلي دي چې په شمالي وزیرستان کې په تازه کارویانو کې یوولس وسلوال وژلي دي د مشال رادیو خبریال عمر دراز وزیر را سره د ټلیفون په کرخه دی له د معلومات اخلو عمر دراز کراته دا وایي چې دغه داوا بیګا چا کړی ده او تفصیل یې څه دی عمر دراز ما غوړی ته لو عمر دراز سره زموږ رابطه قطع شوه له د سره بیا د رابطې هڅه کوو تر هغې پورې د شمالي وزیرستان په اړه باندې د پاکستان دولت لخوا یو بل رپورټ اورو د شمالي وزیرستان دولس په اړه باندې پاکستان ویلي دي چې د بیکوره کېدو په صورت کې قرباني ورکړې ده او د کډوالو مرسته کول د دوی ذمہواري ده د خبره تیر ورځ د بهرنیو چارو وزارت ویاند تسنیم اسلم د ونیزي خبري غونډې پر وخت وکړه دی ویل د پوځي عملیاتو د ځپل شویو لپاره دوی له هیڅ بهرني هیواد یا مرستندوی ادارو مرستې نه دي غوښتي تفصیل ریاض مسخیل راکوي
د زیارت پورز ماسپخین اسلام آباد کې د ونیزې خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویاند تسنیم اسلم وینا وا شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پازیت کاروي شروع ده او د دې د لاساب په لکونو خلک بے کوره شوي دي ویاند زیاته کړه چې بے کوره شوي خلکو د پاکستان د پاره قرباني ورکړې ده او د دې خلکو مرستې کول د پاکستان ذمہواري ده دا وایي
دا زمونږ خلک دي او دوی خپل کورونه د شمالي وزیرستان اپریشن لوچی پریخي دي او دا اپریشن زمونږ د محفوظ مستقبل د پاره کیږي نو ځکه موږ له پکار ده چې د خلکو د مرستو د پاره را مخ کی شو تر دې دمه متحده عرب اماراتو د مرستو اعلان کړی دی خو صدا خبره واضح حکم چې پاکستان نه کم یو بهر ملک نه کم ادارې ته د مرستو ویلي دي
په داسې حال کې چې شمالي وزیرستان کې د تیرو څو ورځو راسي روان پوځي اپریشن لوجې په لکونو خلک بے کوره شوي پاکستان څومره صلاحیت لري چې په خپل د دغه خلکو مرستې وکړي یا د بهر ملکونو مرستې ته څومره اړتیا لري په دې اړه مو د سیمه ایزو چارو د کارپو خبریال مشتاق یوسفزی نه تپوسو کو نو دوی
پکا دا چې داسې ټینټونه وګوري چې هغه کې موسم دومره شدت نه وي هغه یخ وي بیا داسې جنریټر وګوري چې هلته کې خلکو ته د بجلی تنظیم وکړي خلکو ته د یخ اوبو تنظیم وکړي د پکو تنظیم وکړي موږ له ادویات راکړی شي موږ له آلات راکړی شي او موږ دا لږ غونډه کې مرسته وکړی شي چې خاص کر د کیمپونه او دا ټینټونه او جنریټر فیول لپاره د موږ امداد وکړی شي ما په خیال باندې بیا دلته کې دوه مین پاور شته چې خلک کولی شي چې دلته شي او د خلکو
هر څوک د بے کوره شوی خلکو سره مرستو لړکی وفاقی او د خیبر پختونخوا صوبائی حکومت داوی کوي خو د دې باوجود د متاثرینو وینا ده چې نه ورته امداد په سم جوړ ملاویږي او نه ورته بل سم رستې ورسی ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
ناخو د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې غونډه وه په شمالي وزیرستان کې پوځ داوه کړې ده چې بیګا په تازه کارویانو کې یوولس وسلوال وژلې دي عمر دراز وزیر یو ځل بیا را سره د ټلیفون په کرخه د معلومات راکوي عمر دراز کله معلومات را ته راکړي چې دا خبره چا کړې ده او په کوم ځای کې دا وسلوال وژل شوي
بالکل پامیر په شمالي وزیرستان کې چې کم فوزي عملیات یې نن په لس ورځ هم دغه دوام لري عسکري چارواکي په شمالي وزیرستان کې دا وایي چې پرون چې کوم تازه عملیات شوي دي په مختلفو سیمو کې میرانشاه میرعلي او خواوشا کې په دې کې یوولس نور وسلوال چې کوم دي دوی وژلي دي او شپږ چې کوم ټکانې دي یا پټنځایونه دي شپږ پورې هغه یې هم تباه کړي دي دغه شان چې دغه کوم عملیات دوام لري نن یې لسمه ورځ ده په دې کې تر اوسه پورې د فوز مطبوعاتي څانګې تر مخه درې سوه اوه ویشت وسلوال وژلي دي او دوی دا هم ویلي دي چې لس فوزیان هم په دې کې وژلي شوي دي پامیر دوی دا هم وایي عسکري چارواکي په شمالي وزیرستان کې چې مشال ریډیو سره کمې خبرې کړي دي نو دوی وایي چې فوج زیاتره چې کمې سیمې دي چې هغې نه یې خلک ایستلي دي خلک کډوال شوی دی هغه سیمه کنټرول یا خست دی او ورو ورو چې کم دی فوز او پیشقدمی کوي.
صحیح ده، دا خبره خو عمر دراز پوز کوي چې الته لسیمه خلک استلی دی او غسیمه پاکی کړی دی او سیمه نیول دی. البته دغه سه اطلاعات هم دی چې په میرامشاه کې او یا د کسان بند پاتې دي چې وای چې کورته ډوډۍ ونه رسېد یو دوه ورځو کې نو دوی بمړ شي لولګي.
بالکل، پامیر همدغه تګر اسلم کې په شمالي وزیرستان چې کوم مختلف تحصیلونه دي هغې نه خلک کډوال شوي دي. درې ورځې مهلت دوی ته ورکړی شوی و. په دې کې میرانشاه تحصیل یوازې دغه نورو سیمو کې لا هم چې هلته د کمیونیکیشن سره بیتی یا د رابطې کولو څه ذریعه نشته، صرف یوازې په میرانشاه تحصیل کې ډانډې در پخیل کې چې مشال ریډیو سره یې تماس نیولی دی د خلکو رابطه شوې ده. په ډانډې در پخیل کلي کې 12 کسان، په میرانشاه کلي کې 14 کسان، بانډا کلي کې 25 کسان، او دغه رنګه انغر کلي کې 18 کسان چې دا اویاو پورې کسان دي چې دغه سیمه مکمل خالی شوې دي. دلته هیڅ کم نشته، دغه یوازې د کسان دلته ایثار شوې دي. او په دې کې د بنو چې کوم ټرک ډرایوران دي چې د خلکو راوستلو لپاره تللي دي هغه هم ایثار شوې دي. د وو ورځ نه دوی وایي چې دوی ته نه د خوراک خاص ملاويږي. موږ سره خبرې هم شوې دي چې اوریدونکو به ورسته په ریپورت کې واوري. دغه وایي چې یو خوا دوی ته د بمبار له وجې د ژوند خطر دی چې دوی بدل تمړ شي، بل خوا دوی د لوږې نه هم نور چې کم دی داسې شوې دي چې نور د لوږې نه هم ري. پولیټیکل انتظامیې سره هم په دې اړه ما اوس خبرې شوې دي. پولیټیکل انتظامیې وایي چې دوی هڅه کوي دغه کسانو لپاره سلاره جوړه کړي
چې دوی روزي له شمالي وزیرستان. سمه ده، ډېره زیاته مننه، خوشاله اوسې. عمر دراز وزیر سره د ټلیفون په کرښه او د راته معلومات راکړل چې اویا شاوخوا اویا کسان د میرامشاه په بیلابیلو برخو کې بند پاتې دي. په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له کبله په شوال کې میشت مسعود کډوال له ستونزو سره مخامخ دي. دا کډوال وایي دوی و کال مخکې په جنوبي وزیرستان کې د عملیاتو له کبله شوال ته کډوال شوي ول، او اوس چې په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل شوي دي نو حکومت دوی ته اجازه نه ورکوي چې له شواله وځي. تفصیل سیلاب مسعود راکوي.
د قطبی وزیرستان سیما شوال تا او وکاله مقصد راه نجات اپریشن په وجہ په زرګونا مسعود کا بایلون بایدل دی. او شپ قطبی وزیرستان کې اپریشن ضرب عذاب لګیا شا، د هغه په وجہ دلته موجود مسعود کا بایلون تا اجازت نشتا چې دوی قطبی وزیرستان پرېږدي چرته بلوري تا و بایېږي. په دغه باندې چې ځنې مسعود کا بایلون په دار رنگ ژغېږي.
مونوم ډاکټر رحمان الله وکوله میکیږي چې په شمالي وزیرستان شه پندیر شاول شه او میش دا وی چې میش تا کومه داس طریقہ جوړ کو چې جنوبي وزیرستان ته چې میش خپل علاقہ ته لوړ شي. او دیل علاقہ شه می سره نه گاډی شته، نه پټرول ملوي شي، نه ډیزل او نه خرڅه پیسې شته چې دخل لوړ شي. یس طریقہ نشته چې می جاته ترتیب وک.
میر بادشاہ نامه زما سي چې کله میش په وطن جنگ ولاګد د می جګ جنگ نه د چندولی نصر ورو خستی دي تر ساره ها وړ کا ها بال بس خو میش دا وکړ چې امون زوی تاروغ للی او وزیر و جنسي تر بدل شي. څالور کولم تر کول ار په خوره پزوره قبيله مسوتله وېس په مو یخ شا جنگ روغه د مازیر مز ده هدي دا ډارسن هدي وېسا غ په هر لوري واتای شي. مسجد کوم چې کیم رو بدل دای دا به تکاتا دای دا به واستا دای په دغه شاور شه داس مسجد پروتای چې دا مسجد پامیاشن نشي واتای مودا پیل دای پاکستان ته چې پاکستان دا ظلم نکو تر و تاون روغه مولي نامزه کمل اس غصب شول پا نه وي وېس می جو حکومت او پاکستان دا پیل دای چې مو ته د عام دوی وګړي مو د پښتاوینه مو د نوای بربودوینه
سردارینه میژه مسجد د کومه مشتنن ډیزل نه ملاویږي. د مشکلی په بيدا پروتي او میژ وسنه پورته تلای شي، نه کوړته تلای شي، ونه تنه شي تلای، بل دي تنه شي تلای. مشتا سخت مشکلات دی. وقار خرڅ مرڅ روپ سي تموم دي. میژ د وطن ته مخه ورکادو. میژ پاکستان ته دغه اپیل لای د امر تسول دی چې میژ ته د سلیا روکو چې میژ په ولزي
د دغه کبالانو د مشکل نامه چې په کومي اسمبلی کې د سیمه نمائنده مولانا جمال الدین خبر کا اغه
اپریشن ضرب عذاب په وجه سره چکین دی. لکه څرنګه چې د شمالي وزیرستان له خلکو متاثر شول، د میرا مسید قوم دوه بوره متاثره شول. هغه غریبون زموږ د دې په حواله سره د گورنر سره خبره کړې ده او په اسمه فلور باندې مې دا خبره ډېره په ډاګر بغیر د خوف او د خاطر په ښکارانه باندې کړې ده چې په دې جنگ کې زیات تکلیف شي کوم لکه نه عام عوامي طرفې دي. نو زموږ حکومت نه اپیل دا چې هغه خلک ته پر امن طریقه سره دیتا د راشن د راستولې د راهداري و داسې د جوړه کو چې هغه خلک یا ورته تللی شي یا د مسیر په ایریا باندې و څنګه تر تللې شي
د شوال مسعود قبایلانو په سر د قطبی وزیرستان په سیمو رزمک کام شام او ډاکای شهان په زرګونه مسعود قبایلون ته په دغی رنگ مشکل ور پیش دای دوی یی چې حکومت د دوی مشکل زر کی سام کی او د قطبی وزیرستانه د وتل د پاره د بند لارې ورته سامه کی سلاب مسعود مشال ریډیو شوال قطبی وزیرستان
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
اوریدونکو تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت سلاکار ډاکټر رنگین داد فرس پنتا سره د یو پلاوی پاکستان ته ورغی. پاکستان وایي دا سفر په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ترهګرۍ پر وړاندې د همکارۍ زیاتولو د سلسلې برخه وه. دا چې آیا په سیاسي او پوځي کچه د دواړو هیوادونو د چارواکو ترمنځ له ملاقاتونو څه تمې کېدای شي او څه نشي کېدای، ځواب یې ملیحه امیرزاده راکوي.
په داسې وخت کې چې د پاکستان په قبایلي سیمه شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد پوځي کاروای روانه ده، د پاکستان او افغانستان ترمنځ په سیاسي او پوځي کچه ملاقاتونه زیات شوي دي. د دې ملاقات یوه کړې د ملي امنیت لپاره د افغان ولسمشر سلاکار رنگین داد فرس پنتا په مشرۍ پاکستان ته د یو وفد تک دی چې د ولسمشر حامد کرزي لخوا د پیغام سره د زیارت په ورځ ورغلی دی. د پلاوي د تک د مقصد په اړه د پاکستان د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم تیره ورځ په اسلام آباد کې ویل افغانستان ته د پاکستان لخوا د خاص استازي سفر مقصد دا و چې د سرحدي سیمې په نظم کې دغه هیواد ملاتړ ترلاسه کړي. اوس موږ پوځي کاروای شروع کړي دا او د افغانستان نه تمه کوو چې داسې اقدامات وکړي چې ترهګر د افغانستان په سیمو کې پټنځایونه جوړ نه کړي. د ښاغلي سپنتا د راتګ مقصد هم دغه خبرې اترې پر مخ بوتلل دي. تر دې وړاندې د روانې میاشتې په 13 او 19 نیټه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي هم د پاکستان او افغانستان د اړیکو ښه کولو په لړ کې کابل ته سفر کړی او له ولسمشر حامد کرزي سره لیدلی و. په کابل کې د جون په 16 نیټه د علماو یوې غونډې ته د وینا په وخت حامد کرزي ویل نواز شریف ته ویلي که په رښتیا د ترهګرو خلاف جنگ کول غواړي نو دوی ورسره یو ځای ولاړ دي، خو باید چې په دې لړ کې عملي ګامونه پورته شي.
پیغام مو دا ورکړي چې که دا مجادله حقیقي ده د دهشت افغانو په خلاف او پر ټولو دهشت افغانو ده چې افغانستان او پاکستان او بهر څوک خوږي نو موږ در سره موافق او در سره درېږو او راځي چې دې ته تګلارې جوړ کړو عملي چې قدم په قدم سرپوسو چې ته څه کوې بیا زه څه کوم. موږ مشاور د امنیت ملي ورسي د دوی د مشاور د امنیت ملي سره به کښېني او دا تګلاره به وسنجو چې په هغه کې د سولې پروسه راس کړي. زموږ اول شرط دا و چې که ته رښتیا مجادله کوې د تروریزم دغه په خلاف نو په افغانستان کې د سولې په لور وایس.
افغانستان ته د اچکزي تر سفر وروسته نوموړي مشال ریډیو ته وویل چې کرزي پاکستان ته ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د دوستی لپاره ضروري ده چې پاکستان د افغانستان خپلواکي او ملي حاکمیت ومني او دا چې دواړه باید د یو بل د خاورې خلاف د درېمګړي طاقت استعمال ونه کړي.
افغانستان یو آزاد مملکت ګڼي کې نه ده، افغانستان یو خودمختار ملک دی کنه دی کدی پر بسم الله الرحمن الرحیم دوستی ده. خلاص یو د جان په مخه راځي چې شنو وایي دغه سره وکړو په دې مخ خلاف چې موږ خلک یو ساتي نو یو ساتي خلاف نشه دا موږ غوړي ده دا دوستی ده او یو کده جارو کو جهان هم کومه په سرون کې
د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقاتو د خکولو لپاره هڅه ته پکتلو سره عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر سېنېټر افراسیاب خټک د پښتون ملت پال ګوندونو رول خبولي.
ورو ورو د شفقاري چې پښتانه مشرانو سره هم خبره تر شروع شوه ده او دا ښه خبره ده، پس بده خبره ده ځکه چې کوم مفاهمت چې دوی کولی شي شاید چې بل څوک یې په دغه موثر ډول ونه کړی شي.
خو بلخوا خبریال او څېړونکي رحیم الله یوسفزی وایي داسې نه ښکاري چې د دغو ملاقاتونو نه پس د دواړو هیوادونو ترمنځ تعلقات ښه کېدای شي.
کومه ماضي ته وګورو نو مخکې داسې ملاقاتونه شوي دي، ډېرې پرېکړې شوي دي، یو بل سره ډېرې وعدې هم شوي دي، خو بیا په هغې باندې عمل نه دی شوی. نو د هغې په رڼا کې خو موږ دا ویلی شو چې اوس هم توقعات ډېر کم دي. داسې نه ښکاري چې هغه گلی شکوې ختم شوې دي یا یو بل باندې دوی اعتبار کولی شي. ما په خیال باندې اوس هم ډېر مشکلات دي، ډېر رکاوتونه دي، څو پورې چې هغه نه دي شوي دي ما ته نه ښکاري چې دوی به یو بل سره په اخلاص باندې تعاون وکړي.
پاکستان له افغانستانه غواړي چې په سرحدي سیمې کنټرول ولري او د سوات اپریشن نه پس هغلته تللي وسله وال دی د ملک نه وباسي. بلخوا افغانستان وایي چې پاکستان د دوی په خاوره د مداخلت لپاره د درېمګړي طاقت استعمال بند کړي.
د امریکایي ډرون بریدونو په اړه په شوې څېړنه کې راغلی دی چې دا به د دودیزو جګړو بڼه بدله کړي او دا چې دا یو خطرناک رجحان هم پیدا کولی شي. د دې څېړنې ځینې برخې د فرانسې خبري ایجنس خبرې کړي دي چې له ګولایا ځای اورو.
ایف پی خبری جانس د امریکای یو بی سړنیز ادارې سټیمسن سینټر په یو رپورت کې د یو پخوانی چارواکي په حواله لیکلي چې امریکای د مشکوک ترهګرو پر ضد جنگ کې په ډرون بریدونو تکیه کولو سره یو خطرناک مثال جوړ کړی دی. دا په خبره دي سره کې دي چې نور هیوادونه هم د دې تقلید وکړي او په نړۍ کې دا جنگونه نور پراخ شي. خبری جانس د چارواکي په حواله زیاتوي چې څه هم ډرون جازونه یو موثره ذریعہ ده، خو باید ولسمشر باراک اوباما د دې په اړه خفیه معلومات راښکاره کړي او د دې استعمال په اړه قوانین جوړ کړي او دا هم معلومه کړي چې ډرون بریدونه واقعي اغیزناک دي او کنه. خبری ایجنس د سیډنیز ادارې د رپورت په اړه لیکلي چې په روایتي جنگونو کې د ډرون جازونو کارولو سره به نور هیوادونه هم د دې تقلید وکړي چې له وجې به یې سیمه او نړۍ غیر مستحکمه شي. دا رپورت تر مخه امریکا یو خطرناک رجحان رامنځته کړی دی. په رپورت کې راغلي چې د نړۍ په نظر کې امریکا دا دعوه کوي چې ډرون جازونه د القاعده شبکې د غړو پر ضد د نړۍ په هر ګوټ کې کارول کېدی شي او دا د خفیه معلوماتو پر اساس کوي. د خبرې د امریکا کانګرس هم په مشکل کې اچولې چې د ډرون بریدونو په اړه قوانین جوړ کړي. خبری ایجنسی چې په دې رستو کې ولسمشر باراک اوباما ژمنه کړې و چې د ډرون بریدونو په اړه به په خفیه معلوماتو بندیزونه لري کړي. خبری ایجنسی زیاتوي چې د غیر سرکاري شمیرو او د رپورټونو تر مخه له 2010 کال راهیسې په پاکستان او یمن کې په ډرون بریدونو کې کمی راغلی، خو د خفیه معلوماتو په اړه ډېر لږ بدون راوستل شوی دی. خبری ایجنسی د رپورټ جوړونکي په مجموعي توګه د ډرون بریدونو په اړه پوښتنه راپورته کوي چې دا ښکاره نه ده چې آیا حکومت د ترهګرۍ ضد حلو ځلو کې د ډرون بریدونو په اړه هر اړخیزه څېړنه، ستراتیژیکي ګټې او تاوانونه په اړه څه کړي دي او کنه.
لګولایا زموږ د مقالې مهمې برخې اورېدي او راځي چې وسم د سلام پښتونخوا په دې برخه کې د حشمت سحر په غږ سندر وو. ناشمت سهر په غږ باندې مو غزل واورید، راځي چې اوس خبرونه واورو. پاکستانی پوځ ویلي د شمالي وزیرستان عملیات د پاکستان د بقا جګړه ده او دا په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره لار برابروي. دا خبره تېر ماښام د پوځ د امریکو آی اس پی آر ویان میجر جنرال عاصم باجوه خبریالانو ته وکړه او ویې ویل چې په عملیاتو کې د حقاني شبکې وسلوال هم په نښه کوي. د پاکستان پوځ دعوه کړې ده چې په شمالي وزیرستان کې 11 نور وسلوال وژلي دي. د پوځ د امریکو دفتر آی اس پی آر بیګا وویل په وروستیو کاروایو کې د وسلوالو شپږ پټنځایونه هم ړنګ کړل شوي دي. آزادو سرچینو د پخلی تر اوسه نه دی کړی. پاکستان وایي د شمالي وزیرستان ولس د ترهګرۍ پر ضد قرباني ورکړې ده او د کډوالو مرسته کول د دوی ذمواري ده. دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزارت بیان دی تسلیم اسلم د اونیزې خبري غونډې پر وخت وکړه. افغان ولسمشر حامد کرزی له شمالي وزیرستان افغانستان ته له ورغلي او کډوالو سره د سندستي مرستو غوښتنه کړې ده. کرزی دا خبره تېره ورځ په خپله راډیو وینا کې وکړه. افغان ولسمشر حامد کرزی په هلمند ولایت کې روانې جګړې لپاره بهرني وسلوال ګرم بللې دي. تېره ورځ د ولسمشر له دفتره په خبرې شوې اعلامې کې ویل شوي کرزی دا خبره د هلمند، فراه او نیمروز له قومي مشرانو سره د لیدو پر مهال وکړه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یوناما په هلمند کې د جګړې پر مهال د ولسي وګړو پر مرګ ژوبلې ژور اندېښنه ښودلې ده. تېره ورځ د یوناما په یو بیان کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یان کوبیش له خولې ویل شوي دا په جګړه کې د ټولو ښکېلو خواوو ذمواري ده چې د پوځي عملیاتو پر مهال د ولسي وګړو ساتنې لپاره احتیاطي تدابیر خپل کړي. د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان هغه څلور غړي خوشی کړل شوي دي چې تېره میاشت په ختیځ اوکراین کې روسي پلاوو وسلوالو تښتولي ول. د اروپای ټولنې مشران نن سره ګوري چې په ختیځ اوکراین کې د بحران پر سر پر روسیې د نورو بندیزونو لګولو په اړه خبرې وکړي او ټاکل شوي چې دوه میاشتې مخکې د عراق نوی منتخب شوی پارلمان د جولای پر لومړۍ غونډه وکړي چې د نوي حکومت جوړول پیل کړي. اوس هم مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال اړیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کې وایي شمالي وزیرستان کې د ترهګرو او وسلوالو خلاف پوځي عملیات په کامیابۍ سره مخ په وړاندې روان دي. امیر علي کې د جنگي الوتکو بمباري د لاسه دیارلس وسلوال وجلې شوي دي او د دوی پنځه مرکزونه تباه کړې شوي دي او دا شان دولس وسلوال حکومت ته سلامي شوي دي. ادارې زیاتوي کدا کاروایی هم دغه رنګ روان وي نو ډېر زر به ټوله سیمه د وسلوالو نه پاکه کړې شي او داسې ښکاري چې دا اپریشن لوجبا وسلوال یا سلامی کیږي او یا به تختی. خود دې سره سره یو بل لویا او مهمه خبره چې دا اپریشن لوجې پیدا شوی دا هغه د سلور نیم لکه خلکو بې کوره کې دل دی. ادارې وایي چې د دغه خلکو د خوراک څخه د وایانو او اوسېدو د پاره د خیبر پختونخوا حکومت او وفاقي حکومت فندونه اعلان کړي دي او دوی سره هر ممکن مرستې روانې دي. خو چونکې دې خلکو د امن او ټول ملک د خوشحالۍ د پاره خپل کورونه پریخي دي نو ځکه دا ټول خلکو ذمہواری جوړی گی چې دې سخت کې د دغه خلکو سره ادریږي او شتمن خلکو لپاره دی چې د زړه د اخلاصه د دې خلکو سره مرستې وکړي. بل پلو ایکسپریس روس پانه خپل ادارې کې وایي دا وخت په پاکستان کې سیاسي اړې غړې را منستر شوه دي او ځینې سیاسي ګوندونو د حکومت پر ضد تحریک چلولو دړکه ور کړی ده. د ادارې په وینا چې د حکومت یو کال وشو او وزیر اعظم بیا په دې ویلو مجبور شو چې موږ د حکومت سرته رسولو ته پریخو دي. ادریه زیاتوي چې کوکتې شینو دا وخت یو طرف ته عمران خان په وټونو کې د ټګۍ تورونه لګوي او په لټن غواړي او دغه رنګ د طاهر القادری لخوا هم د انقلاب خبرې کیږي کوم چې وزیر اعظم په دې مجبور کړو. خو وزیر اعظم له پکار دی چې د حکومت سیاسي مسلې په کوتک ماري تشدد او د ګولې په ځای په مذاکراتو او د مفاهمت د لارې هوارې کړي او باید چې د ملکي امن ته زیات ترجیح ورکړي او هم د مفاهمت او مذاکراتو تو لار د جمهوریت لار دا.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
له امریکا خبریدونکو نیویارک ټایمز ورسپانه په یو مقاله کې وایي په دې ورستیو کې د پېښور د باچا خان هوایي ډګر پر یو الوتکې د وسلوالو برید
لکابله د الوت ځنې نړیوالو شرکتونو یا کمپنیو په هوایی ډګر کې خپل خدمات ځنډولې دي. بلخو امریکایي سټرایپس ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې په داسې حال کې د ولسمشریزو انتخاباتو پر سر د بحران پیدا کېدو اندېښنه ده چې دا هیواد له وړاندې له امنیتي مشکلاتو سره مخامخ دی. د دواړو مقالو مهمې برخې له منور شاه اورو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه مقاله کې راغلي وروسته له هغې چې د چهارشنبې په ورځ د پېښور په باچا خان ایرپورټ د کوزیدلو پر مهال د سورلو په یو جاز نامعلومه وسلوالو ډزې وکړې او په کې یې یوه مسافره ښځه ووجله او د دې جاز د عملې دوه اهلکار یې جوبل کړل. دوه نړیوالو هوایی کمپنیو یعنی انټرنیشنل ایرلاینز باچا خان ایرپورټ ته د خپلو جازونو تګ راتګ ځنډولې دی. دوی اندېښمن دي چې وسلوالو اوس پاکستان کې ایرپورټونه په نښه کول شروع کړي دي. ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې په پاکستان کې په دې وروستیو کې په ایرپورټونو د سورلو په جازونو دوه واره وسلوال بریدونه ترسره شو، د هیواد ته د نړیوالو هوایی کمپنیو د جازونو د تګ راتګ بندېدلو اندېښنې رامنځته کړې دي. د پاکستان سیول ایویشن اتارټي یو چارواکي عابدعلي نیویارک ټایمز ته ویلي که څه هم باچا خان ایرپورټ باندې وسلوالو د برید په ترڅ کې د لوی زیان رسولو هڅه کړې خو نوموړي دا خبره رد کړه چې ګنې د دې په نتیجه کې نړیوالو کمپنیو دغه ایرپورټ باندې د خپلو جازونو تګ راتګ په مستقله توګه بند کړی دی. ورځپاڼه لیکي د دې هر څه باوجود د پېښور د باچا خان ایرپورټ حفاظت یوه لویه مسله ده چې له وجې یې د نړیوالو هوایي کمپنیو اندېښنې سیوا شوې دي. یاد ایرپورټ باندې د دین وړاندې هم وسلوالو طالبانو راکټي بریدونه کړی وو. دا ایرپورټ قبایلی سیمو ته ډیر نږدې دی چیرته چې دا مهال د وسلوالو خلاف پوځي عملیات جاری دي او کېدای شي چې دا ورستۍ برید هم د دغه په نتیجه کې شوی وي. پوځ ادعا کوي چې په شمالي وزیرستان کې یې عملیات په کامیابۍ سره روان دي. د دې عملیاتو په نتیجه کې تر دې دمه خواوشا 15,000 خلک بې کوره شوي چې د مرستو لپاره یې ملګرو ملتونو د پاکستاني حکومت نه د کډوالو ته د رسایي ورکولو غوښتنه کړې ده. بلخوا سټرایپس نومي ورځپاڼې خپل یو مقاله کې لیکلي افغانستان کې په داسې حال کې د سیاسي بحران رامنځته کېدلو ویره ده چې دا هیواد لا د وړاندې نه د امنیتي مشکلاتو سره مخ دی. په دې ورستیو کې د ولسمشریزو انتخاباتو د دویم پړاو نه پس د ولسمشرۍ امیدوار عبدالله عبدالله تور ولګاوه چې په دغو انتخاباتو کې درغلي شوي. نوموړي د انتخاباتو د خپلواک کمیشن نه خپل استازي هم بهر کړي دي. ورځپاڼه لیکي که څه هم افغان پولیسو او پوځ د وسلوالو طالبانو خلاف ډېرې لاسته راوړنې کړي خو په دې ورستیو کې یو وار بیا په دې هیواد کې د تشدد پیښې سیوا شوې دي. دا راز د دې کال تر پایه به نړیوال جنگي ځواکونه د افغانستان نه اوزي نو ځینې خلک اندېښنې څرګندوي چې د هغې نه پس د دې هیواد امنیت لا نور د خطر سره مخ کېدل امکان لري. د امریکا صدر باراک اوباما ویلي که افغانستان د واشنگتن سره ستراتیژیکي تړون لاسلیک کړي نو خواوشا 10,000 امریکایي پوځیان به دغه هیواد کې پاتې شي. د یادونې وړ ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دغه تړون د ولسمشر حامد کرزي لخوا د انکار په نتیجه کې د ډېری مدیر هیڅ د ځنډ اخکار دی.
مشال ته غوښونی سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
په داسې حال کې چې په عراق کې وسلوالې ډلې د 5 ولایتونو ډېرې برخې نیولې دي، امریکا وایي عراق ته سرتیری نه خو سلاکاران یې استولې دي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په پاریس کې پر همدې موضوع په خبرو کې برخه اخیستې ده چې په اړه یې د مشال راډیو د خبرونو مرکزي څانګې رپورټ خپور کړی دی. د دې رپورټ مهمې برخې له نجیب عامر اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د جون په 26 نیټه په پاریس کې د عراق د شخړې په اړه په خبرو کې برخه واخیسته. په پام کې ده چې جان کیری به په همدې موضوع د اسرائیلو، سعودي عربستان، عمان او د نورو هیوادونو له مشرانو سره خبرې وکړي. د خبرې وروسته لاغې ترسره کیږي چې تیره ورځ د عراق وزیر اعظم نوری المالکی د سنی وسلوالو هغه غوښتنه رد کړه چې نوموړی دی د ملي ژغورنې حکومت جوړ کړي، خو مالکی وویل دا د اساسي قانون پر ضد یوه کودتا ده. مالکی چې د شیعه اکثریت غړی دی دا ژمنه کړې ده چې په یوې اونۍ کې دننه به یوه نوې کابینه جوړه کړي. واشنگتن د مالکی د دې اعلان هرکلی کړی، ویلي دي چې نوموړی د حکومت جوړونې آئینی پروسې ته ژمن دی. ملګري ملتونه وایي له کله نه چې د القاعده د چتر لاندې فعالیت کوونکي سنی وسلوالې ډلې د شام او عراق اسلامي ریاست په عراق کې پرمختګ پیل کړی، دغلته له زرو زیات کسان وژل شوي دي. ملګري ملتونه همدارنګه د عراق د وروستیو جګړو له امله د 1,000,000 خلکو د بې کوره کېدو خبر هم ورکوي. تر دې وړاندې د امریکي ولسمشر باراک اوباما عراق ته د ځواکونو لیږل رد کړي وو، خدای ویلي وو چې د 300 په شاوخوا کې صلاحکاران به هلته واستوي. دغه صلاحکاران تیره ورځ بغداد ته ورسېدل او د بغداد د عملیاتو د قومندان سره یې وکتل. په عین حال کې راپورونه دي چې یاغیانو د اجیل په نوم د تیلو درلودونکو ایالت قبضه کړی دی. دا ایالت د تکریت ختیځ لوري ته په 30 کیلومتره کې موقعیت لري.
افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د هلمند په روانه جګړه کې بهرنیان لاس لري او وایي همدا اوس بهرنیان په هلمند کې جګړېږي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبیش په هلمند ولایت کې روانه جګړه د جدي اندېښنې وړ بللې ده. نور حال د فریبا ظاهر پر رپورټ کې.
په 10 سال کې چې د هلمند په څو ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده او د راپورونو له مخې لسکونه ملکیان په دغو جګړو کې وژل شوي دي، افغان ولسمشر حامد کرزی د دغو جګړو په طرحه کولو کې بهرنیان ښکیل بولي او وایي همدا اوس بهرنیان په هلمند کې جنګیږي. ولسمشر کرزی پرون د هلمند، فراه او نیمروز له قومي مشرانو سره د لیدو پر مهال د هلمند جګړه په افغانستان کې د بهرنیانو د اهدافو لپاره یو وسیله بللې ده.
دا ول مرض په هلمند کې چې سپیش سوي دي په دې کې د خارجانو واضح لاس پرجانو جنګ را سره کاو دور دور څونې په بیشي په پښتو په فارسي شاک نه کې کلمه یې لاس اوس بولین سانو پر پاتې نو جنګ پردای دي د پردو اهداف ته پاره د پردو د اهداف ته پاره.
ولسمشر کرزی له افغان طالبانو وغوښتل چې له پردیو سره له همکارۍ لاس واخلي، پر خپلو خلکو ورحمیږي او وینه تویونه بند کړي. د دغو دریو ولایتونو مشرانو پرون له ولسمشر کرزی سره د هلمند د جګړې په اړه خپلې اندېښنې شریکې کړې او له حکومت څخه وغوښتل چې زیانمنو کسانو ته ژر تر ژره مرستې ورسوي. بلخوا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د همغږۍ اداره یونما د یوې اعلامیې په خپرولو ویلي چې دغه اداره په هلمند کې د روانو عملیاتو له کبله د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې اندېښنه لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش په دغه اعلامیه کې ویلي چې په دغو پوځي عملیاتو کې د ملکي تلفاتو لوړه شمېره د اندېښنې وړ ده او د جګړې ټولې خواوې باید د ملکي وګړو د خوندیتوب لپاره احتیاطي ګامونه واخلي. د یونما د معلوماتو له مخې له تېرې شنبې ورځې راهیسې یوازې په سنګین ولسوالۍ کې د وژل شویو ملکیانو شمېره لږ تر لږه 30 تنه ښودل شوې او وایي 15 ملکیان ټپیان دي. یونما دغه راز د هلمند په نورو ولسوالیو لکه کجکی، نوزاد او مساقله کې هم د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې خبره کړې ده. روغتیایي کارکوونکي، زیانمن کسان او عیني شاهدان تر ډیره د دغو وژنو اصلي عامل پر کورونو د هوانونو ویشتل او د هغو ماینونو چاودنې یادوي چې په کورونو کې جوړ شوي دي. دوی دغه راز وایي ځینې کسان د جګړې د دواړو لورو ترمنځ د متقابلو مرمیو په ډزو وژل شوي دي. د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ جګړه له تېرې شنبې راهیسې دوام لري چې ډېر زیانونه په سنګین ولسوالۍ کې اوښتي دي.
د ننګرهار ولایت پاچین ولسوالۍ کې د اوبو یو څلوېښت څاګانې ایستل شوې دي. دا کویان د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې په هڅو کڼل شوې دي. پر دې موضوع د مشال رادیو د خبریال باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار اچین ولسوالۍ چې د ډیورنډ کرښې په غاړه خیبر ایجنسۍ سره په پوله پرته ده، خلک یې وایي چې له ګڼو بنیادي سهولتونو څخه محروم دي. سرکونه یې کچه دي، روغتیایي او تعلیمي مرکزونه پکې د نشت برابر دي، تر دې چې د څښلو لپاره یې کافي اوبه هم نه لرلې. خو په دې وروستیو دوو کلونو کې چې یو شمېر د دولت وسلوال مخالفین په یاده ولسوالۍ کې د سولې له شورا سره یوځای شوي، دولت ورته یو لړ پرمختیایي پروژې پلي کړي چې یو هم پکې د ژورو ساګانو کیندلو. د ننګرهار د سولې ولایتي کمیټې مشر ملک نذیر وایي چې د سولې عالي شورا په هر هغو ولسوالیو کې ورته پروژې پلي کوي چې خلک یې سولې ته راوګرځي. دی وایي
د اچین د ولسوالۍ نه زیات شمېر طالبان د سولې د پروګرام سره یو ځای شوي وو. بیا د همغې طالبانو د عرض په اساس او د منطقې د دې شوراګانو د غوښتنو په اساس په اچین کې څاګانې غوره کړې. نو موږ بیا د دوی پیشنهاد ولېږلو او دوی دپاره څاګانې منظور شوې. یو لکو څلور دېر زره ډالرو په ارزښت باندې چین ولسوالۍ کې موږ یو څلوېښت څاګانې وایستې او سرته ورسې او تکمیل شوې.
د چې کیندل شوې څاګانې څومره په انجینري معیارونو پوره دي، دا پوښتنه د ننګرهار د کلو او پراختیا رئیس انجینر حکیم الدین دارنګه ځوابوي.
انشاءالله دا پروژه زمنګ د انجینر صاحبانو د خوانه موږ ته اطمینان راکړ شوی دی په لیکلي بڼه باندې چې په دې پروژه کې کارونه په ښه دقت سره انشاءالله اجرا شوي دي او د خلکو د رضایت او د خوښۍ سبب شوي دي.
د چین ولسوالۍ د انکشافي شورا منشي محمد ایاز وایي چې د دغو ژورو ساګانو له برکته به تر ډیره حده د اچین ولسوالۍ د خلکو د څښلو د اوبو ستونزې راکمې شي.
دغه پروژه چې یو څلوېښت ساګان دي دا په مختلفو قریو کې د اچین ولسوالۍ چې د هغې د جملې څخه پیخې قریه ده، عبدالخیلو قریه ده، بندر قریه ده، د سرق قریه ده، پیخې خوردی او کوي کلی دی. د دې نه مخکې دا ولسونه د څښلو اوبو مشکل سره مخ وو چې دغه ساګان وکیندل شو نو څه ناڅه د خلکو مشکلات راکم شو.
د ننګرهار د سولې د ولایتي کمیټې چارواکي وایي چې تر دې د مخه یې د روداتو ولسوالۍ اړوند بړو کلي کې د یوه ښوونځي ودانۍ جوړه کړې، په شیرزادو ولسوالۍ کې یې سرک اسپاټ کړی او په هرې هغې ولسوالۍ کې به پراختیایي کارونه وکړي چې خلک یې له جنګ سولې ته راوګرځي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
او راځي چې اوس هم د کرن خان په غږ باندې دغه سندره واورو.
جهان پمخ بنوی ہستا بوند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا جہان پمخ بنوی ہستا بوند دل برا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا سوارا خوش رفتارا گل زارا زلف مارا شاہ سوارا خوش رفتارا بادنو شام فروشا کسب پوشا موک مرا پری رویا امبر بویا سنبل مویا سمن برا د جہان پمخ بنا ہستا بند دل برا
کرن خان په غږ مسندر اوریدا. سینن و پانی د عراق د یاغیتوب او هلته د وسلوالو فعالیتونو په اړه په لیکنه کې پر هغې امریکایي پریکړې انتقاد کړی دی چې تر مخه یې له هغه هیواد امریکایي پوځیان ووتل. لیکنه وایي په افغانستان کې هم د عراقي وسلوالې ډلې په څیر طالبانو منظمه وسلواله ډله موجوده ده چې که امریکایي سرتیري له هغه هیواده ووځي نو افغانستان ته لوی خطر ورپېښولی شي. سی این این وپانی لیکلی په عراق کې چې نن سبا څه پیښیږي دا په هر معنی خواشي نه کوونکې دي. د 2011 زیږیز کال په ډسمبر کې له عراق د امریکایي سرتیرو د وتلو پر وخت عراقي امنیتي ځواکونه د هیواد د امنیتي چارو پر مخ بیولو ته تیار نه ول. له هغه هیواد د امریکایي سرتیرو د وتلو پر پریکړې به تر ډیره وخته باس کیږي چې دا سم کار وو او کنه. خو یو خبره روښانه ده چې اوس امریکا د عراق په اړه زړه نازړه ده. سی این این وپانی لیکي که څه هم اوس د اوباما حکومت په عراق کې د ثبات راوستو بیلابیلې لارې لټوي، خو یو لار هم دا ګارنټی نه ورکوي چې هلته به ثبات راشي. په لیکنه کې راغلی له عراق سبق زده کیدای شي او دا سبق د افغانستان په اړه دی. که څه هم د عراق او افغانستان په تاریخ، جغرافي او لسونو کې توپیر دی، خو عراق او افغانستان دواړه وسلوالې ډلې لري چې حکومت ته ګواښ مخامخوي. لیکنه وایي په افغانستان کې د طالبانو منظمه او په ښه ډول تمویلیدونکې وسلواله ډله موجوده ده. دې ډلې پخوا هم کابل نیولی وو او د بهرنیو سرتیرو تر تګ وروسته بیا د افغانستان د نیولو اراده لري. سینن وایي د عراق
عراق او شام اسلامی دولت د وسلواله ډلې په څیر طالبانو ته هم د هیواد په لورو پرتو سیمو کې د کمزوري حکومتداري ګټه رسیږي. په لیکنه کې راغلی د عراقی وزیر اعظم نوری المالکی پر تلا افغان ولسمشر حامد کرزی ډیر کم کار کړی دی چې په تیرو 12 کلونو کې د افغانانو قبیلې متحدې کړي. لدې علاوه په افغانستان کې د ولسمشری انتخاباتو د رایو شمیرلو پر عمل د یو نوماند نیوکه او بیا لدې عمل د پریکون اعلان په هغه هیواد کې سیاسي حالات هم ګډوډ کړي دي. د دې لقبل افغانستان د عراق په نسبت په سیاسي ډول لا زیات ویشل کېدای شي. سینن وایي که څه هم د افغانستان ملي پوځ امریکا روزلې دی خو لا یې ازموئلې نه دی. دې هر څه ته په کتو دا ګرانه نه ده چې د عراق حالات مشاهده وشي او بیا د افغانستان راتلونکي په اړه وړاندوینه وشي. د سینن په لیکنه کې راغلي په افغانستان کې طالبان بیا سر پورته کوي، په هغه هیواد کې سیاسي بې ثباتي ده او پوځ یې لا نه دی ازموئل شوی. نو که امریکا له هغه هیواد د خپلو سرتیرو ایستلو ته دوام ورکړي او له کابل سره د امنیت تړون هم نوی لاسلیک شوی، نو افغانستان هم د عراق په څیر حالاتو سره مخامخ کېدای شي. سینن زیاتوي که په افغانستان کې دا ډول حالات پېښ نه شي نو بیا هم امریکا ته دا نه دي پکار چې هغه تیروتنې تکرار کړي چې په عراق کې کړې وي. د دې تیروتنو د مخنیوي لپاره باید امریکا د افغان پوځ د روزنې هڅې لا زیاتې کړي او پر نوي افغان ولسمشر ډیپلوماټیک فشار راوړي چې په سمدستي توګه په هیواد کې د جوړجاړي او ملي یووالي بهیر روان کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په پاکستان کې څلور نور تنظیمونه د بهرنیو ترهګرو ډلو په لیست کې اچولي دي. هلته پاکستان ویلي دي چې دا لازمي نه ده چې که امریکا ځینې ډلې ترهګرې وګرځوي نو دوی به یې پر ضد کار روایي وکړي، خو کارپوهان وایي د امریکا د دې کار موخه پر پاکستان د سیاسي فشار د راوستو په معنا دی، ځکه چې هغه ډلې د هغه هیواد دننه فعالیتونه کوي او د حکومت تر رویه هم ورسره نرمه ده. تفصیل ګلایا زرا کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د پاکستان څلور تنظیمونه چې پکې جماعت الدعوا، انفال ټرست، تحریک حرمت رسول او تحریک تحفظ قبله اول شامل دي، د ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د دې ترڅنګ د لشکر طیبه چې په 2001 کال کې ترهګر ډله ګرځول شوې وه، دوه غړي نذیر احمد چودھری او محمد حسین ګل د ترهګرو په فهرست کې شامل کړل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دي تسنیم اسلم خان د زیارت په ورځ 19 خبري غونډه کې د دې ګام په خبرګون کې وویل:
against any individual or entity becomes obligatory.
د پاکستان لپاره به د یوې ډلې او یا د یو کس پر ضد کاروایی کول هغه وخت لازمي وي چې ملګري ملتونه په خپل لیست کې هغه کسان یا ډلې شامل کړي. د یو ریاست لخوا په ډلو یا کسانو پر ضد کاروایی دا مطلب نه دی او نه هم لازم دی چې پاکستان به هم دا هغو ډلو پر ضد کاروایی کوي. زه به په دې اړه نور معلومات راغونډوم چې آیا د دغو کسانو پر ضد کوم تورونه لګېدلي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د بیان تر مخه دغه څلور تنظیمونه د لشکر طیبه متبادل نمونه دي او د بندیزونو نه بچ کېدو لپاره نمونه بدلوي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې د امریکا لخوا دغه تنظیمونه د بهرني ترهګرو په لیست کې شاملولو سره به پاکستان مشکلاتو سره مخامخ شي، خو نوموړي زیاته کړه:
دغه مشکل دا دی چې دغه قسمه بندیزونه چې دي نو هغه هیڅ قسم اثر نه ورځي او موږ ګورو چې بندیزوم لګي نو هغه نه پس چې بیا چې د تنظیمونه په یو نوم په بل نوم باندې کار شروع شي نو ما ته نه ښکاري چې د پاکستان دنه به په دې تنظیم
د دې نه وړاندې امریکا د جماعت دعوا مشر حافظ سعید ترهګر ګرځولی وو او د نیولو لپاره یې د $1 کروڑ اعلان هم کړی وو، خو حافظ سعید په پاکستان کې آزاد ګرځي او جلسو کې برخه اخلي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه طلعت مسعود وایي چې حافظ سعید د پاکستان مثبت اړخ ته زیان رسوي.
زما په اند د پاکستان په ګټه ده چې حافظ سعید جلسو ته پرېنږ دي. نوموړی د پاکستان د هغه انځور عکاسي کوي چې د ممبئی د پیښې وروسته مسخ شوی و. په دې کې د ډېر احتیاط ضرورت دی. پاکستان له د خپلو ګټو او ښه نوم لپاره په کار ده چې د دغو ټولو ډلو مخه ونیسي.
کارپو تلت مسعود زیاتوي چې جماعت دعوا په پاکستان کې خیراتي کارونه کوي، نو همدغه وجه ده چې حکومت په دې معامله کې غیر جانبدار دی، خو امریکا له افغانستان وزي او داسې ګامونه خستو سره پاکستان ته داخلي چې د ترهګرو پر ضد دغه هیواد سره ملګری دی.
ګولایز رپورټ موارد د پاکستان د سینټ د کورونو چارو کمیټې په اتفاق د تحفظ پاکستان په نوم د قانون مسوده منزوره کړې ده. د دې قانون تر مخه به پولیسو ته د اجازه وي چې پر مشکوک کسانو ډزې وکړي. البته بلې خواته د بیلابیلو ګوندونو سینټرانو دا بیل مرسته رد کړې دي او وایي د دې قانون له عملي کېدو سره به نور ستونزې پیدا شي او د بشري حقوقو سرغړونې به وشي. سراج زهیر معلومات راکوي.
د شورو پورس د سنیټر تلا محمود په مشاره کې د داخله چارو لپاره د سینټ قائم کمیټې غونډه کې تحفظ پاکستان ترمیمی بل په متفقه توګه منظور کړی شو، کوم چې به د صدر د لاسلیک وروسته په باقاعده توګه قانون وګرځي. د دې بل تر مخه به د 15 کرېډه پورې پولیس افسر د ګولۍ چلولو حکم ورکولی شي، او یو ترهګر به ملک دښمنه تصور کولی شي، او دارنګ د دې جرم سزا 40 کاله قید دی. دغه رنګ بل کې دا هم ویلې شوې دي چې سکیورټي ادارې به د شک په بنیاد یو تن لزان سره تر د درې میاشتو پورې ساتلی شي. د دې بل په اړه د قانون د وفاقي وزیر زاهد حامد وینا ده چې دا بل په د ترهګرۍ د ختمون لپاره یو غوره قانون وګرځي، او د دې نه به په جرمونو کې کمی راشي. خو بل طرف ته د نور ګوندونو د سینیټرانو وینا ده چې دا بل د بشري حقوقو خلاف ورزي ده، او هم په دې وجه یې دوی په سینیټ کې مخالفت کړی و. مشال ریډیو سره خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر احمد حسن اووی
بنیادی خبره باندې کې د انساني حقوقو دا سینیټر چې قوانین په هندستان کې شته په یو اس کې مشترک ټیررز لپاره، خو بیا ورسره ډیر زرا وون په دې طریقه په دې اندازه کې هغه په دغه خبرو کې ا دې ځکه خبرې دوه درې سلوري نه دي، او په پوره باریک بینی سره هغه بیان کول په دې ټیم کې مال لپاره ډیر ګران خبره. بهر حال هغه دا چې راغی ته هغه اختیارات چې کوم دی او ټیررست لپاره ملاوېدل پکار دي، هغه دا چې هغه ته دا چې ملاو نشي چې د ټیررست په اړ کې په عوامي شهري حقوقو او انساني حقوقو باندې تا کول وی.
کله چې مشال ریډیو د فاټرنا د جمعیت علما اسلام سینیټر صالح شان په دې اړه پوښتل، نو هغه وی
نوم خو د تحفظ پاکستان بل دی، کنه د پاکستان دغه په یو بل باندې نشي تحفظ ورکولای، کنه کم سه کم په پاکستان کې خو انسانان وشي، کنه نو چې دا څه مطلب لا نه ني جوړ شي چې افسر پتا باندې په شک سره داس کول شي.
قانون دانان د دې بل په اړه سوي. کله چې مشال ریډیو د قانوني چارو تجزیه کار او وکیل شهاب الدین نو پوښتل، نو هغه هم دا بل د بشري حقوقو خلاف ورزي وګڼله او وی ویل
پاکستان بل کې ډیر داسې شکونه دي چې هغه د بنیادی انساني حقوقو سره متصادم دي. او خبره دا ده چې د سونو کالو په انساني عمل کې چې کومه خبره مکمل غلط ګڼلې شوې دي، مثلا دا یو ملزم یا د یو کس یا د یو انسان یا د یو سټیزن د یو وګړي د شهري دا حق چې هغه سره بد اسیریت نه کیږي دا بنه کیږي، یا موږ داسې قوانين جوړول شروع کړو چې هغه د انسانانو د بنیادی اقدارو د غوښتنې د بنیادی حقوقو خلاف وي. ظاهر ده چې دغه خو بیا سره ټیک قانون نشي ویل، او زه خدای ګڼم چې حکومت دا د قانون سازي مسله نه ده. کدی دا الزام په قانون راوړي نو قانون کې هیڅ مسله نشته. ا مسله سیاسي ده ټوله، او د په سیاسي لحاظ سره مکمل فیل شي وي د دې مسلې حل دی نشته.
د ذکر ده چې دا بل تی رستیو کې د قومي اسمبلی نه د پاس کې دورستو د منځوري لپاره سینټ ته وړاندې کړی شوی وو، چرته چې د مخالفو ډلو ګوندونو سینټرانو دا مسترد کړو، او دا شان دا بل د سینټ قائمه کمیټې ته ولېګلې شو چې د بحث وروسته 13 ورځ منظور کړې شو. دا د هم یادوي چې په ابتدایي توګه دا بل د دوه کالو لپاره منظور کړې شو، او په دې به تر د یادې مودې عمل کولې شي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
او راځي چې اوس هم د سردار علي ټکر په غږ د سندر واورو.
ناس خیری کبھی رکھیا بشنائے اوپ دیوڑنا بس لالی اماز کردے